سلامونه ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 28مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا د حکومت دا وینا چې د پېښور های کورټ د فاټا په اړه د حکم په اړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي، داسې د کامی د ترګري ضد کامی تګلاره بیا نوې کول، او دارنګه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. سندري جادوګر هم به وړاندې کړو. په پایل کې شاهین بنری ته ورکوم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه اړوند دې وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي د کابل پرونی چودنې لږ تر لږه لس کسان وجدي او دولس نورې ټپیان کړي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوز په ګډون د پاکستان ټولې ادارې د هند سره اړیکې خکول غواړي، بلخوا هند ویلي خبرې کول نه غواړي. او د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سربشریزه سباله د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کابل پرونی چودنې لږ تر لږه لس کسان وجلي او نورلس نورې ټپیان کړي دي. حمله د صنعتي پارکونو سیمې ته څیرمه د امنیتي قراردادیانو پر یو کمپاونډ شوې ده. د کورنو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي تر موټر بم برید وروسته نامعلومه شمېر وسلوال کمپاونډ ته ننوتلي وو او له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه هم شوې ده. بلخوا د کورنو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال لیډو ته ویلي حمله د جی 4S په نوم یو پوځي کیمپ ته نږدې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. ځینو سرچینو ویلي د حمله هدف د جی 4S په نوم یو برتانوي امنیتي کمپنی وه. دغه امنیتي کمپنی ویلي چې دوی په کابل کې دغه دفترونو امنیت ټینګوي چې د برتانیا سره تړلې دي. خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي سیمو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست کړې ده. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي پرون مخام مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د پېښور های کورټ د حکم سره سم له نن څخه په قبایلي سیمو کې لنډمهاله قانون غیر آئینی ګرځول شوی دی. نوموړي زیاته کړه له سپریم کورټ یې لږ تر لږه د شپږو میاشتو د مهلت غوښتنه کړې. قبائلی سیمو وزیر پارلیمانی استازو شنون کو ویلی چې د حکومت دارې د لنډمهاله قانون پاړه تر عدالتي فیصلې ورستو په قبایلو کې یو قانوني خلاف پیدا کېدی شي، نو باید د اصلاحاتو د عملي کولو کار ګړندې کړل شي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرون د اصلاحاتو د عمل د سار لپاره په ځینو وزیرانو مشتمله یو کمیټي هم اعلان کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوست په ګډون د پاکستان ټولې ادارې د هند سره اړیکې خکول غواړي. پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهداري د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم هند ته په اشاره وویل چې باید ماضي هیر کو او پر مخ لاړ شو.
بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے.
دا وای چې په ځای د دې چې زه وایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په منګ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ بخپل اړیکی خې کوو او د خ گاونډیانو په شان به وخت تیرو.
د ستوري ته د پاکستان د بارو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو هندي وزیرانو هم ویناګانې وکړې. بلخوا د هند د بارو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل سره نه ده تړلې. د هندي رسنیو د راپور تر مخه اغلی سوراج زیاته کړې چې تر څو پاکستان د ترهګرۍ سره مرستې ونه دري خبرې اترې نشي کېدی. سوشما سوراج دا هم ویلي چې هند به په اسلام آباد کې کیدونکې د سویلي آسیا د سیمیز همکاری او سازمان په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په 12 غړو مشتمله یو قوي ډله ګمارلې ده. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې نړیوالې غونډې ته د سولې په اړه د خپلې تګلارې وړاندې کولو په وخت ولسمشر غنی زیاته کړه، موږ د سولې یوه داسې لوزنامه غواړو په کوم کې چې به افغان طالبان د یوې جمهوري ټولنې برخه وي. روانه میاشت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې څخه هواري راوباسي. طالبانو له وړاندې د کابل د حکومت سره د مخ په مخ خبرو لپاره د امریکا غوښتنې رد کړې دي. چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 عادي وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت ویلي چې د نومبر په 20مه نیټه په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په افغان ځواکونو او امریکایي مشاورانو ډزې وکړې. د دوی په خبره په دې وخت کې د هوایي حملې غوښتنه او شاوخوا پیاده ځواکونو دا معلومات نه لرل چې د پیښې سیمې ته نږدې عام خلک وو او کنه. د هلمند والی محمد یاسین خان ویلي په هوایي بریدونو کې وسلوال او عام وګړي دواړه وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه 14 طالبان وژل شوي دي او د عادي وګړو د شمیرې معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د هلمند ولایتي کونسل مشر عطا الله افغان ویلي چې په هوایي برید کې یو کور په نښه شوی دی چې 1.5 عادي وګړي پکې وژل شوي دي. او د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه سبا له د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي. د راپورونو تر مخه د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ د 1900 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کوي. د رویټرز خبري ایجنسی د یو راپور تر مخه حکومت پر دغه مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره لوی کچ تیاری نیولی او د ښار مرکزي کاروباري سیمه یې تړلې ده. تیر کال د جرمنی په هیمبورګ کې د جی 20 د سرمشریزې پر مهال د مدني ټولنو د غړو لخوا د نړیوالو اقتصادي پالیسیو پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې وې. تمه ده چې سبا له د ارجنټینا د کیڼ لاس سیاسي نظر لرونکي یو لاریون ترسره کړي. د یوبیلیو سور دایلاګو 2000 په نوم یوې ډلې د دې لاریون تابع کړې ده. دا ډله په لاتینی امریکا او کیریبین کې په قرضو کې د اصلاحاتو لپاره کمپاین چلی. دا د دې خبرونه
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. پروانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پېښور های کورټ له حکم سره سم په قبایلو کې سرلننه لنډمهاله قانون غیر آئینی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا حکم یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. قانون پوڅه وایي د پاکستان حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترګری ضد کامی تګلاره جوړه کړې وه. په هغه کې اوس بدلون کوي.
پلان 2 جوړ شوی دی. دا غي مقصد دا دی چې کومه کامیابی زر بیا زر په شند وجه پاکستان کما حاصل کړي دا اوس دا غي ایمپلیمنټیشن اوس پکار دی.
او سندری جادوګری خبرونه د کندهار سیمو د سندرغاړو پاړه ده. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په قبایلي سیمو کې د حکومتداري عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړې. شوکت یوسفزی د خبرو پرون ماښام پر داسې مهال مشال ریډیو ته وکړه چې پېښور های کورټ له حکم سره سم په قبایلي کې سرلننه لنډمهاله قانون غیر آئینی دی. د نوموړي په خبره له سپریم کورټ یې غوښتي چې ورته لږ تر لږه نیم کال وخت ورکړي چې په قبایلو کې تاڼې او عدالتونه جوړ شي. د قبایلي سیمو پارلماني استازي او شنونکي وایي د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصلې وروسته په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو ویره ده چې لوی اثرات لرلای شي. پامیر سایل تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په قبایلو کې د حکومتداري د لنډمهالي قانون په اړه سپریم کورټ ته یو درخواست ورکړی دی چې پکې غوښتنه کړې چې د دې قانون د ختمولو په اړه دی د پېښور های کورټ فیصله وځنډوي. شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال راډیو ته وویل سپریم کورټ د حکومتي درخواست اورېدنې لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې. د پېښور های کورټ لومړی د اکتوبر پر 1.5 په امر او بیا د نومبر پر 12 په تفصیلي فیصله کې وویل چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو روستا هلته د حکومتداري د لنډمهالي یا عبوري قانون اړتیا نشته او دا چې د نومبر له 9 څخه هلته له دې قانون سره کېدونکې فیصلې به غیر آئینی وي. خو د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت په قبایلو کې د تاڼو او عدالتونو جوړولو لپاره وخت ته ضرورت لري.
عدالتی نظام بوتل پولیس نظام بوتل دیکھے بلا ٹائم لگی اسپرٹ میچ تو خوب خام اخر لگی پاس ماتو ہے کہ تانا جوڑول او دا صاحب سے کول عدالتوں دا جوڑول دی بن ٹائم خوب خام اخر لگی.
یوسف سیدا سرگندونی پرداس محل کڑی دی چ د قبائلی سیمو پارلیمانی استازی انتظامی چارواکی او شنون کی وای د پیخور های کورٹ ل فیصله سره په قبائلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو امکان دی چې ناسم اثرات به ولري. په قامی اسمبلی کې د کورمې استازي منیر خان اورکزی د نومبر پر 28مه د مشال تر رڼا لاندې 19 باس کې همدې حالت ته اشاره وکړه.
اوس اسمان سکیره کجور میډ کوله خبره ده ته نو زور سیستم شته نو نو شته بس یو افرته بری نه دی چې په یی نه روزانه کله خبره وري کله بل وري.
د نومبر پر 25مه د جنوبي وزیرستان اسیسټنټ کمشنر یوسف علي مومند هم مشال راډیو ته ویل چې د لړمحالي قانون تر ختمېدو وروسته انتظامیه ځنې مهم کارونه لکه د زندانیانو په اړه د ګډو پلټنیزو ډلو جوړول نشي کولای. خو شوکت یوسف زوی په قبایلو کې د انتظامیه لیوي او خاصدارو نظام د پخوا په څیر موجود دی.
هلته
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا مهمه موضوع ده او سپریم کورټ چې یې ژر اورېدنه وکړي نو ښه به وي. خټک زیاتوي چې په قبایلو کې د ځنو کورنۍ وغړي په زندانونو کې بندیان وي او برخلیک یې نوی معلوم نو هغوی د هیواد له قانون سره سم کولی شي چې د پیښور های کورټ ته ورشي. هلته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان شوکت یوسفزی زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت پر وفاقي او صوبایي کچ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او عملي کولو کمیټې جوړې کړې دي او هلته نه یوازې د عدالت او قانون نظام غځوي بلکې د تعلیم روغتیا او پرمختیا په څانګو کې هم پانګونه کوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټولي پاکستانی ادارې له هند سره اړیکې شکول غواړي. عمران خان د خبرو پروند پنجاب پر ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهداري پولي پوری سړک جوړولو پرانستي غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. په دوسر کې د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمد قریشی او د مذهبي چارو فاقي وزیر پیر نورالحق قادری علاوه د هند خوراک وزیر او د هند د پنجاب صوبې د سیلګری او کلتور وزیر هم ویناګانې وکړې. احمد الله رپورٹ راکوي.
د شروع پورس د پنجاب صوبې ناروال ضلع کې د کرتارپور راهداري تیګه کې خودلو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه موجوده ده کوم چې حل کېدلی شي که دواړه ملکونه یو بل لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي او خپل منځي تجارت شروع کړي نو ګټه به نه صرف د پاکستان او هند ولس ته رسي بلکې دواړو ملکونو کې به تر ډېره حده غریبي هم کم شي. د نوموړي وینا وا
بجای مې کوم کې هندستان کی غلطي ہے هندستان کې د پاکستان کی غلطي ہے
دا وایي چې په ځای د دې چې زه وایم چې هند په غلطه دی او هند وایي چې پاکستان په غلطه دی نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په منځ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ به خپلې اړیکې خې کوو او د ښه ګاونډیانو په شان به وخت تیرو. که فرانس او جرمني دومره جنگونه کولو باوجود یو بل سره تجارت کولی شي او د ښه ګاونډیانو په شان وخت تیروي نو پاکستان او هند ولې نه. د ذکر دا چې پاکستان به کرتارپور کې د سکانو ګوردوارې نه تر د هند پولې پورې 4.5 کیلومتره سړک جوړوي دا شان هند به هم خپلې غاړې تر پاکستان پولی پورې سړک جوړوي. دستوري ته د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری نه علاوه د هند خوراک وزیر هرسیمرت کور بادل او د هند د پنجاب صوبې د سیلګری او کلتور وزیر نجوت سنگ سیدو هم ویناګانې وکړې. نجوت سنگ سیدو په خپل وینا کې وویل دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې د هواري کړي او یو بل ملک ته د تګ راتګ آسان کړي.
خان صاحب هندستان دیا سرکارانو توانو اکو ہی التجا کر رہا میں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
دا وی عمران خان صاحب تاسو ته او د هند حکومت ته دا خواست کوم چې وخت راغلی چې مخ پر وړاندې ولاړ شي او که سرحدونه مو خلاص کړل نو نه صرف د هند نه لاهور بلکې د هغې نه وړاندې پېښور بیا افغانستان او دا شان عروس پورې به د تجارت لپاره لاره خلاصه شي چې ورسره دواړه ملکونه ترقی کولی شي. د ذکر دا چې د پنجاب ایالت سرخار لاهور نه قریبا 140 کیلومتره لرې د هند پولیس سره نږدې د راوی دریاب په غاړه کرتارپور کلی آباد دی چې پکې د سکھ مذهب یوه ګوردوارا اشاره ده چې پکې د سیکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک خپل د ژوند اخري اتل لسکاله تیر کړی وو. د هند نه به هر کال سیکان د خپل مذهبي مشر د ګوردوارې زیارت لپاره د لاهور د لارې په سوونو کیلومتره مزل کول وروستو د ځای ته را رسیدل، خو د کرتارپور راهداري خلاصول وروستو دا لاره به صرف 4.5 کیلومتره پاتې شي.
د احمد الله رپورٹ ماوردی. د پاکستان په سینټ کې د آب و هوا بدلون مخنیوي کمیټي دوه غړي وایي حکومت ته سپارښتنه کړې چې په بیړني ډول د بلوچستان ماحول د بیا رغون لپاره پانګونه وکړي. سینیټر عثمان کاکړ او سینیټر محمد اکرم بیگم مشالې ډوتول د کمیټي په پرونی ونډه کې هم د بلوچستان پر وچکلۍ او هلته د مالولیت بدلون پر موضوع خبرې کړې دي، او نن هم په غونډه کې د هیواد پر کچه آب و هوا د بدلون د مخنیوي پر لارو چارو شفافي. د پاکستان تاجکستان په مشرۍ حکومت وایي د نوو ونو کښېنولو او یو شمېر بندونو جوړولو له لارې ماحول هم رغوي او د اوبو د کمښت مسله هم هواروي. پامیر صاحب رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم یا آب و هوا د بدلون مخنیوي کمیټه غړي وایي وفاقي حکومت ته یې سپارښتنه کړې چې په بلوچستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د بیړني اقدامات وکړي چې هغه صوبه له لوی ناورینه وژغورل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال سینیټر عثمان کاکړ بیگا ماخستن مشال رډیو ته ویل چې د پاکستان له مشر قاضي میا ثاقب نثار یې غوښتنه کړې چې د دیامیر باشا ډیم د جوړولو لپاره چې چنده غونډه کړي هغه په بلوچستان کې ولګوي. کاکړ وایي که حکومت 500 روپۍ د بلوچستان د چاپیریال د خوندي کولو او د اوبو زیرمو جوړولو لپاره ولګوي نو صوبه به له قاتې وژغورل شي.
ډېر بیړنۍ او انکاري تور باندې جنګي بنیادونه باندې زموږ سوډې سره کومک وکړي، او بلکې جهان هم وکړي. نور نړۍ چې دا غم په کار دادی چې کومک وکړي چې په هغه کې مثال ډیمونه پکشي او ورسره دانوي درخت لگولی 2,000,000 ایکر فوټو بچیدی دا زایکیر زمرد صوبه غچیدی. نو د دې د پاره ضروری ده چې کم سے کم 500 روپۍ چیدی زمرد صوبه د پاره کشیدی.
په سینټ کې د اقلیم یا آب و هوا د بدلون د مخنیوي لپاره دوه کمیټې دي چې د یوې غړی د نېشنل ګوند محمد اکرم هم دی. د وای په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 500 راهیسې وچکالۍ نه یوازې د سیمې کروندګري اغېزمنه کړې، بلکې د ځمکلاندې اوبو سطح هم خورا ټیټه شوې. اکرم وایي که په صوبه کې د ونو وهلو لړۍ ونه درول شي نو واشي ځناور هم له لوی خطر سره مخامخ دي.
یو خو زموږ په سیمه کې د ونو کینولو پلان باید عملي شي. دویم، په بلوچستان کې له سکرو څخه د توانایي پر پیدا کولو مهم انتقاد کړی چې دا هوا ککړوي. بل سپارښتنه مو دا کړي چې د ونو پر وهلو باید بندیز ولګول شي، ځکه چې په ګرد بلوچستان کې د ونو وهلو لړۍ نه درېږي. په مکران کې خو خلکو له دې کاروبار جوړ کړی. زمونږ د هنګول په ملي پارک کې ځناور په ختمېدو دي، ځکه چې نه اوبشته، نه ونې او نه سوری.
سینیټر محمد اکرم وایي نن د آب و هوا د بدلون مخنیوي کمیټې په غونډه کې به د ټول هیواد پر کچ د چاپیریال د بیا رغونې پر موضوع بحث وکړي. دا البته زیاتوي چې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته په کتو د بلوچستان د چاپیریال بیا رغونه له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي، ځکه چې د ډیمونو جوړول، نویو ونو کینول او د هغوی ساتنه پیسو ته اړتیا لري. خو عثمان کاکړ چې په سینټ کې د اوبو د سرچینو د کمیټې مشر هم دی وایي چې د نومبر پر 28 په غونډه کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې د چاپیریال ساتنې موضوع دې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو ورګډه کړي او په بلوچستان کې د پانګونه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد ماحول ته له ورپېښو ګواښونو خبر دی او په اړه یې جدي اقدامات کوي. د آب و هوا بدلون د چارو وزیر زرتاج ګل د نومبر پر 26 په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل اسلام آباد د 10 نویو ونو بوټو نالولو له پروژې سره د هیواد زرغونولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سپتمبر کې په هیواد کې د نویو ونو کینولو پروژه پرانیسته او وایي چې وفاقي حکومت به په بیلابیلو صوبو کې لوی او واړه بندونه جوړ کړي چې ورسره به نه یوازې اوبه ذخیره شي، بلکې د اوبو کمښت مسأله به هم هواره شي.
د پامیر ساحل رپورټ اوریدی. د پاکستان ځایي رسنۍ وایي چې د پاکستان کورنی چارو وزارت د ترګرۍ خلاف د 2014 کال کامی اکشن پلان ته بیا کتنه کړې ده او غواړي د دې پلان یو نوې بڼه پارلمان ته وړاندې کړي. د پاکستان پارلمان په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته کامی اکشن پلان جوړ کړی و. دا چې نوی اکشن پلان کې څه بدل شوي تفصیل له ملیحه مرزاده اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان هغه نوې بڼه پارلمان ته وړاندې کړي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت تیار کړی دی. له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې او نورو ځایي رسنو د دغه نوي پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ډان ورځپاڼې خبریال انعام الله خټک د شورو په ورځ مشال ریډیو ته د نوي اکشن پلان په اړه وویل.
زیاتر فوکس دے اغا دا بارڈر نا علاوہ پا انٹرنل سیکیورٹی باندھے ہوں دے زکا چی دا پاکستان کی دن چکم وائسز دی دا غیر تکل کولو دا پارا چکم دے انٹیریئر منسٹری اس دا دکھانے کار بکے یعنی چی سمرا سٹیٹ انسٹیٹیوشنز دی پورا روچارو ڈپارٹمنٹو نا دی نو آغای فیلڈ بیک آو دا غیر انپوٹ پکار دے کم روم بنے نیشنل ایکشن پلینو نا آغا فوکس ٹو ٹیرر فائنانسنگ باندھے او چکم یعنی دا ٹیرر چکم کارخانی دی دا کم نیشنل ایکشن پلان ٹو جوڑ شوے دے دا غی مقصد دا دے چھ کما کامیابی ضرب عذاب اپریشن دا وجہ پاکستان کما حاصل کرے دا اس دا آگے امپلیمنٹیشن اس پکار دے نمونگ دا گورو ایکشن پلان چھ کم دے دا انٹیریئر منسٹر چھ کم ریوائز کرے دے دا بڑی ارزار اناؤنس چھ
دا 2014 کال دا دسمبر پر شپاڑسما دا پیخور پارمی پبلک سکول دا وسلوالو طالبانو دا حملے روستا دا پاکستان پارلیمان پر لومڑی زل دا کامی ایکشن پلان پنم دا سختریزے او ترہگرے زد تگلار جوڑکڑا دا چی لنوی ایکشن پلان نا ستمیدی او دا تیر اغی پر طلب دا نوی سرنگوی کارپو تلت مسود وائی پا نوی ایکشن پلان کے سلوی بدلون نیشتا خو بیا هم دا حکومت یو کوشش تے چی دا ترگری و انتہا پسندی دا مخنیوی پاڑا خپل عزمو خی خو نو موڑی وائی کامی ایکشن پلان مخکیم یو جامع پلانو نوز پا دا قتل وی چی دا با عملی کی گی سنگا
جیسے مدرسوں کی بات ہوتی ہے تو مدرسے جو ہیں کیا باقی میں یہ ریفارم کر سکیں گے
دا مثال پتو کا کدا مدرسو خبر وکلو نو آیا دوی با پر اختیار هم پا مدرسو کی اصلاحات پکڑ دې سربېره د انتها پسندي د مخ نیولو لپاره دوی څه حل لار لري په سیاست کې چې کومه انتها پسندي ده او دا مختلف ډلې دي تاسو وکتل چې په سختو مظاهرو کې لارې هم بندې کړې نو دا نوې تنظیمونه چې مخې ته راغلي دي د هغوی خلاف چې دوی کومه کاروای وکړه له هغوی سره تعاون وکړ او داسې تاثر یې ورکړ چې ګواکې دغه ډلو اډو غلطي کړې نه ده د دې باوجود چې دغه ډلو پاکستان بالکل مفلوج کړی وو نو که د دوی حکومت داسې رویه ده او داسې پالیسۍ لري نو موږ څرنګه توقع کولی شو چې له دغه ډلو سره به سختي کوي
طریقے سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ان سے سختی کے ساتھ آگے بڑھیں گے
د 2014 کال په شل نوکاتی اکشن پلان کې د نورو نقطو ترڅنګ د وسلوالو خلاف بې له توپیره د کاروایی کولو د پوځي عدالتونو جوړولو او د غیر رجسٹر مدرسو خلاف د عملیاتو کولو خبره شوې وه خبریال انعام الله خټک وایي په اوسني اکشن پلان کې له شلو زیاتې نقطې دي چې پکې قبایلي سیمې د عوامو د تعاون حاصلولو لپاره ولسی کمیټه جوړول د آنلاین ګواښونو مخه نیول او په قومي بهیر کې د مدرسو د شاملولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت او حساسو ادارو ترمنځ همکاري زیاتول شامل دي
د ملي همرزاده ریپورت مو اوریدي پاکستان چارواکي وايي په ولسي خیر شګړه تعلیم او صحت د لګښتونو لپاره پیسې زیاتوي دوی وايي د تیرو حکومتونو د نه پاملرنې رواجي څنګه ته تاوان رسېدلی خو پخوانی حکومت تیګبند مسلم لیگ نواز بیا وايي چې په دې هیواد کې پوځي امیرانو حکومتونه د ولسي خدمتونو څنګه ته دومره تاوان رسولي چې پر غوړو ډېر پیسو ته اړتیا ده دوی دا خبر وروسته له هغو کوي چې ملګرو ملتونو ویلي پاکستان یو له هغو هیوادونه دي چې په یادو څانګو کې ډېرې کمی پیسې لګوي نور تفصیل د اسرار الله مومند په ریپورت کې
د پاکستان د پلاننګ پرمختګ او اصلاحاتو افاقي وزارت چارواکي وایي چې ولسی خیر خیګړه تعلیم او صحت د پخوانی حکومت په لومړیتوبونو کې نه وو نو ځکه یې پرې کمې پیسې لګولې خو د پلاننګ پرمختګ او اصلاحاتو د موجوده افاقي وزیر د دفتر مشر ډاکټر حنان اساق د چهارشنبه په ورځ مشال ډوته ویل چې حکومت یې اوس د کارون لپاره بشپړ پلان لري
تو ابھی تو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ تو بڑا کین ہے سوشل سیفٹی نیٹ کے اوپر
اس کو موجودہ حکومت دولسی خیر خیگڑی کارون تھا ڈیر جدید لا چین سر مو دا پاکستان درن دا غربت پر ختم ہو لو یو یاداش لاسری کڑے او نور ہم یو شمیر مائی دی لرو دا چ پادری صوبو او مرکز کے زمنگ دا گون حکومت تے نو منگ دا ولسی خدمات وسانگو او پازانگڑی تو گدا صحت تعلیم او توانائی لپارا نور ہم فنڈنا یا بجٹ جاتو
this government is pretty much focused on increasing the spending in health or education spending way
da barasal ke da che malgur milatuno da nahi porajo pa khpal khpor khidi rapor ke weli che pakistan yo la hago he wadono de che policy khair khe gadi talim o sehat dere kha me paise lagawi report wai che pakistan pa de dreu changu da khpal majmui mulki paidawar ya gdp shau kha 15% lagawi khura de pa muqabil ke bayanor simais he waduna da khpal gdp aw satan 9% په یادو کارونو لګوي د پاکستان په خوانی حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون د ملګرو ملتونو له دیش میرو سره اتفاق کوي د دې ګوندو ویاندو سره شکل فاروق د چهارشنبه په ورځ له مشالو سره په خبرو کې د موجوده حکومت دا تورونه رد کړل چې ګینې د ولسي خدماتو څانګې د دوی په لومړیتوبونو کې نه وي. نوموړی وایي په هیواد کې د پوځي امیرانو حکومتونو د ولسي خدماتو څانګو ته دومره تاوان رسولی چې بیا رغونه یې په لږو پیسو نه کیږي.
سب سے زیادہ اختیارات غیر جمہوری عامرانہ حکومتوں کے پاس رہے ہیں اور وہ رہی ہیں 32 سال
دلتا کې تر ټولو زیات اختیارات غیر جمهوری او امیرانه حکومتونو سره پاتې شوی او هغه هم د 23 کالو پورې او موږ خو د خپل وس مطابق ډیر څه کړی په هنتونونو مو جوړ کړی د ولس د مالی مرستې پروګرام بنظیر انکم سپورت مو پراخه کړ تر 2000 میگاواټ پورې مو نور بجلی پیدا کړه چې پرې کارخانه شروع شوه روزګارونه خلکو ته ملاو شو د خلکو تنخواګان زیات شوې خو بیا هم دلته د ډیر څه کولو ضرورت ده
ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بنگلاديش او انډونیشیا په ګډون دغه ټولې سیمې ته په کار دي چې د ولسي خیر ښېګړې تعلیم او صحت په څانګو لګښتونو کې د کال پر سر 271 ارب ډالر ورزیات کړي.
د اسرائیل مومند رپورٹ مورید د افغانستان جرای رئیس یې در بیا اول افغان حکومت له سل تنوار سره مذاکرات تیار دی. عبد الله عبدالله د خبري د جنیوا د ورځنی کانفرنس په اختتامیه وینا کړي. د جنیوا کانفرنس ملګرو ملتونو په کوربتوب را بلل شوی د سیشن پرس پر شوی پرون چهارشنبه نه وخته پای ته ورسید. تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس یې ور بیا له وسلولو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کانفرانس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
د نیشنل یونیټی ګورنمنت
د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل دي ملاتړ سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې د وسلولو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه.
A Taliban commitment to a peaceful outcome.
یوی سولیزه حلاری ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسی. موږ له طالبانو غواړو چې وربند وکړي او د مذاکرو لپاره یو با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبری او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلولو طالبانو یو هیئت د لړم یا عقرب پر تلسمه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یو هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضر سوې خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد څه کم دوی اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایي رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دوی ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله ویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایي رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرانس استایي او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
تاسو مشال ریڈیو اوری اوسم لسنی می بجی که دون که دی شاہین بنیرائی با دی خبرونو لنڈیز وړاندې کړي. لاغه وروسته بیا سندرې جادوګری خبرونه لرو. راځئ شاهین بنیرې ته ورسو.
چارواکي وایي د کابل پرونی 14 لک تر لږ لس کسان وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي. حمله د صنعتي پارکونو سیمې ته څیرمه د امنیتي قراردادیانو په یو کمپاؤنډ شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور هایکورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست کړې ده. د پېښور هایکورټ د حکم سره سم لنن څخه په قبایلی سیمو کې لنډمهاله قانون غیر آئینی ګرځول شوی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوج په ګډون د پاکستان ټول ادارې د هند سره اړیکې ښه کول غواړي. پرون د پنجاب په نارووال کې له هند سره د کرتارپور راهداري سړک جوړولو پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم وویل چې باید ماضی هیر کو او پر مخ لاړ شو. بلخوا د هند بارنو چار وزیر سشما سوراج ویلي د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل سره نه ده تړلې. ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په 12 غړو مشتمله یو قوي ډله ګمارلې ده. دا خبره نوموړي پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې نړیوالې غونډې ته کړې ده. چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 عادي وګړي وژل شوي دي. او د G20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه سباله د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي. د راپورونو تر مخه د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ د 1900 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کوي.
او سمونیزه خبرونه سندری جادوګری تاسو مخکمه اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو.
ستړي مشي د مشال رادیو په سندری جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوردونکو د افغانستان له کندهار راوتلې د پښتو سندری ځانته او ځانګړې خوند او رنگ لري. د دغه ولایت یو شمېر سندرغاړي د خپلو هنري فعالیتونو په ترڅ کې توانېدلي چې سندرې په ولس کې مقبولې او د دوی نمونه د تل لپاره ژوندي پاتې شي. د دغه سندرغاړو له ډلې څخه د عبیدالله جان کندهاري، عبدالرؤف کندهاري، نعمت الله کندهاري، شاه محمد کندهاري او بشیر احمد کندهاري نمونه د یادولو وړ دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د همدې سندرغاړو سندرې او د کندهاري موسیقۍ او د هنرمندانو د حال په اړه د سیمې د یوه سندرغاړي او د تھیټر ډرامو د یو جوړونکي خبرې دراورو. پیل به د عبیدالله جان کندهاري له دې سندرې وکړو.
برائس مدتا لے مئی
Thank you.
د عبیدالله جان کندهاری په اړه ویل کیږي چې هغه پر دغه ولایت سربیره په غزنی، لوګر او په مرکز کابل او همداراز د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښي سندرغاړی و. د 2 کلونو و چې له افغانستان پاکستان ته پر لاره ووچل شو، خو د نوموړي سندرې دي چې لا هم د هیواد دننه او د باندې د هغه د هنر د مینوالو لخوا اورېدل کیږي.
راستا زرین خالنا پلمن کی کراتی، راستا زرین خالنا پلمن کی کراتی، شاباز دی پرما خوارا زلپا دی تا خوشبو، ہندارا مختا منی سچ زبت بلتی، ہندارا مختا منی سچ زبت بلتی، راستا زر خالنا پنا من کی کراتی، شاباز دپر مخوالا زلفانی دا مشبو، کچری د بچا سے زبوندر پر سر تیر سم، خطا نو زنا زکی دیو پا دی دا بلزی، خطا نو زنا زکی دیو پا دی دا بلزی، داستا زرین خانیا پر من کی تراتی، شاباز پر مخانا دیو پا دی تا کشبو، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، راستہ زر خانہ پل من کی کراتی، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں،
د کندهار یو بل سندرغاړی د عبدالرؤف کندهاری په نوم یادیږي چې دا مهال په هالینډ هیواد کې له خپلو بچیانو سره ژوند کوي. د نوموړي په اړه په رسنیو کې راغلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لپاره شاوخوا 200 سندرې ثبت کړې دي. عبدالروف کندهاری سندره مووري دا نوموړي بي بي سي ته په یو مرکه کې ویلي چې لور کوټوالي له سندره ویلو سره مینه و. په کابل کې د خونځي زده کړې کړي او هم په کابل لشکرګاه او کندهار کې ژوند او کار روزګار کړی دی. د نوموړي په خبره خونکو ملګرو زده کوونکو به ورته ویل چې غږ یې ښکلی دی او همداسې پسې سندرغاړی شو. کندهاری په دغه مرکه کې زیاته کړې د افغانستان په پوځ کې ورته دنده ورکړل شوې او دا چې د ډګروالۍ تر رتبې پورې پکې رسېدلی و. راځي اوریدونکو د عبدالروف کندهاری دا یوه بله سندره هم اورو. پل اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د وتلو سندرغاړو سندرې اوري. هم د کندهار یو پیژندل شوی سندرغاړی بشیر احمد فریادی چې د ځایي هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی وایي زیات وخت یې په کوټه کې تیر کړی او هلته یې د راډیو ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې ګډون کړی دی. فریادی البته له هغې پښتو موسیقۍ څخه خوښ نه دی چې د واده خدای په محفلونو کې یې د سیمې پښتانه هنرمندان رګوي.
تقریبا د دیش کال رئیس د موسیقی سره کار کوم، البته استاد نه یم خو محلی سندری وایم. د افغانستان په ملي رادیو او په تلویزیون کې ما ډېر کمې سندرې ثبت کړي دي، ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټو کې تیر کړي. درجې نیوې در یو نیوې در دغه وخت پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه راډیو کې. هلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو ماشلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازه ولي، کوم ځای به خدای نه کړو د حقارت په سترګه کتل شوي دي، ته خو یو تاسو کل نه کېږي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او ان شاء الله الرحمن هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پلاکه بریجه پلاکه پولیجه پلاکه بریجه دلته ډالر مکی شروع شوله، نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې هغه کېدله یا کېږي. ولیکن دلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانی محلی موسیقي شغشتل پیاوړی موسیقي لرو. اوس هم خلک دغه موسیقي اوري، اوس هم دا خلک دغه موسیقي باندې ژوند کوي.
د بشیر احمد کندهاری په غږ مو سندره واوریدا. هم په کندهار کې د تھیټر ډرامو او فلمونو جوړونکي فضل احمد انیس وای په افغانستان کې روانې جګړې د اوسیدونکو د ژوند د هرې برخې په څیر د غوی پر موسیقۍ هم بد اغیزې کړي دي. د زیاتوی دا مهال چې د کندهار او شاوخوا سیمو امنیتی وضعیت ښه شوی، هنرمندان بیرته ورته تللي، خو د سندرو هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
د افغانستان دغه غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوند او رنگ تللی دي، همداسې د موسیقي هم یو څه رنگ او خوند تللی دي. په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډاکو په وروستیو کې چې کله جنگ جګړې رامنځته شولې، د رنگ یو څه تکاسو ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټول مهاجرت ته مجبور شول. بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه پنځه ویشت کلونه وخت شوی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندانو او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله. چې کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله نا کله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې همهغه کسان مثلا ځینې موږ نوموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندرې ویلې لکه استاد رحماني دی، لکه بشیر احمد کنداری دی، لکه بشیر احمد فریادی دی، یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي الی هم تقریبا همهغه دي، هغه هارمونیه ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه سیتار دی، او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
انیس زیاتوی د کندهار خپل موسیقي ډیره خوږه ده، خو که یو هنرمند وغواړي یو څه نوښتونه پکې وکړي نو د اوریدونکو لخوا یې باید مخالفت ونه کړل شي.
خو مثلا خلکو ته ډېر په درنه سترګه کتل، وصول د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. زه هم لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي. اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده، او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د کندهاري سندرغاړو سندرې او دغه موسیقي په اړه د کتونکو خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دلدې سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
فرسپین تنجی د شوري تور زلف لانج باندې دا ټول بدن دی خان، فرسپین تنجی د شوري تور زلف لانج باندې دا ټول بدن دی خان. شین خان دی پروت پر زن باندې را ټول بدن دی خان، دغه نو شان شین خان دی پروت پر زن باندې را ټول بدن دی خان. تامیش بندن سختی ستا وصل زما تختی زما بختی پر وقتی بیتامیش بندن سختی خوفا وکچ بخت رکیب سی درم ز کلانجی تا تول بدن خانجی خوفا وکچ بخت رکیب سی درم ز کلانجی تا تول بدن خانجی اسم عبد الخالق دادا سلویش تو کالو شیره چی سودری سابتره اسم عبد الخالق دادا سلویش تو کالو شیره چی سودری سابتره دا تول درکوم ستا پریا و جدن بانجی دا تول بدن بخانی دا تول درکوم ستا پریا و جدن بانجی دا تول بدن بخانی پرس بین تندی جسوری گوری زلفی لانجی بانجی دا تول بدن بخانی پرس بین تندی جسوری گوری زلفی لانجی بانجی دا تول بدن خانجی برش بین تندی جشوری توری زلپی لانجی بانجی دا چول بدن خانجی